سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت اته بجې شه د تاندې څنګه تر څنګه درسي خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه د راپورونو نشر څخه او مخه تاسو ته خبرونه لرو. د امریکا د بارنوی چار وزیر مارک روبیو خبر در ورکړه چې هوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعده د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن په پرتله لوی انعام وړاندې کړي. ښاغلی روبیو تېره شپه شپږم د سلواخي نه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې ممدا اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوي اندازې څخه ډېر امریکایي نرغمل نیولی دي. که رښتیا وي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو طالب مشرانو پر سرونو لویه جایزه ولګوو. شاید حتی دغه څه څخه هم لوی چې موږ د اوسامه بن لادن لپاره ځانګړې کړې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې وغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته ستانه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا د نور امریکایي وګړي جورج ګلسمن او محمد چابیبي لم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ول اصله امریکایي محمود چابیبي نیول ردوي. طالبان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د شمېر طالبانو د مشرانو له ډلې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض په جرمونو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې دا عمل د ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالې د اقدام د بشري حقونو سازمانونو او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تر لوړې وروسته د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوېدو دی او په ونه کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالد ترامپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په افغانستان کې دي. تر شمې نه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د سرو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. ونه مخکې د ترامپ تر لوړې وړاندې یو ډالر شاوخوا 3 افغانۍ و. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شمې په ورځ په یوه بین کې ویلي چې تاسو په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک دې اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې درو کړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي. وروسته خبرم دا چې د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیز اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبانو د ټول ګډو چارو وزارت وینا اشرف اقشناس په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي د یاد ریلي دهلیز له لارې په 2023 کال کې 4200 کانتینره انتقالات ترسره شوي دي. هغې له ښودلي چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لاپسې ډېره شي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریلي دهلیز تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې سره شوې دي. امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ویک وای د کډوالې د پروګرامونو په ځنډ سره 40,000 افغانان او کورنۍ سمدستي اغیزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان سر بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزات ورکوي؟
لیما عزیزی له دوه کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خوایي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړې سخت نه هلي کړي. هغه آزادۍ رړو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیتلې او نه پويږي څه وکړي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست خو اوس چې د پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله. بیا هم کچیر دا شروع نسی نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو د حالتونه معلوم دی او کچیر موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بل خصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان صورت نور دی نو مونږ اوس حیران چې مونږ به څه کوو.
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سمبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یو کاپي د افغانانو د انتقال یوې موسسې افغان ایریک په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له څلرشتمې وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ترامپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکا کړه.
ډېرې افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي پته مده تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته پته مده ځینې کارونه ختم شوې دي. تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو. ځینې خلک پروازونه ست شوې وو. ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. د پته مده چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیر امریکا ته ورسېږي. خو له بده مرغه د فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډېر په اندېخه کې وو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغاني ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم لستونو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ترامپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ترامپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څباندې 140,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهنې بې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خبرې شوې لمیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یو ویډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هر کله کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه نه وخت په خبرې شوې لامی کې راغلي چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لقبل ونی ولشي هر کله کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لقبل د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هر کله کړای دی. د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون دغه بنسټ د مشر گیسو جانګيري له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې پټکو یې خایي جنسي اپارټایټ وی مهم ګام دی. نو موري همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړه ته پته مدي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان خزو اونجونو مخبر زیاتیدونکې محدودیتونه باید ونزغمل شي او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشری حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملی کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولی. د بشری حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشری حقوقو د کمیسون غړي بنفشه عقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی څه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د خز وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربیره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشری حقوقو یوې بلې فعالې فرشتې موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخه از گام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلی کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاری په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پرې کړي او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید باندې کړي. ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوه ګونی چلند بللی ویلی دی چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سیملګری چې هغه زده کړې کړي، تعلیم کړي، فکر روغي، خلګي، زیرک خلګي، صادق خلګي، وفادار خلګي، ترڅو موږ خپل ژوند کې د هغه مثبت اغیز موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسی په خوی باندې اوسی. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنی، نو تر ډیره کېدلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګری وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ سوای ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو به تر هغه چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام و، ما نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زر بار رسیدلې، او هم نور مشکلات راته پیدا کړې دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پښتنه وکم، تاسو ولی داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان